د ماشام پر شپږ بجې سوې او له ازادي راډیو څخه د دوو وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت. صالح محمد سالم چې په تخنیکی چارو کې عیسی خان رسم راسته کوي. السلام علیکم. لومړنۍ خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي چې د کندهار د تیر شپې د بمی چاودنو تر څنګ په مشرانو جرګه کې د افغانستان د نوي کابینې د افغانستان د نوي بودیجې په اړه د بحثونو په اړه معلومات اوري. دا هر څه تر خبرونو وروسته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د تېرې شپې د خونړیو حملو او چاودنو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي. جاپان د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره نږدې اتلس میلیونه ډالر مرسته وکړه. پاکستاني جت جنگي الوتکو نن افغانستان پورې ته نږدې په یو لړ عملیاتو کې د طالبانو پر یو شمېر سنګرونو بمباري وکړه چې په ترڅ کې لږ تر لږه نهه مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي دي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د تېرې شپې د خونړیو حملو او چاودنو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ازمري بشري نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې وسلوالو مخالفینو په څو سیمو حملې وکړې چې له امله دیارلس تنه پولیس او د ښځو او ماشومانو په ګډون دوه ویشت تنه عام خلک ووژل شول او اووه پنځوس تنه نور چې اکثره عام وګړي دي ټپیان شول. بشري وویل چې په کندهار کې د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره به د پولیسو هلې ځلې زیاتې شي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام اووه پرلپسې حملې وشو چې اصلي هدف یې د کندهار محبس و. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه حملې غندلې او امنیتي ځواکونو ته یې امر کړی چې عاملین یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اورېدای شي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن په مارجه کې څلور تنه وسلوال طالبانو له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. په مارجه کې د عامه نظم د پولیسو قمندان غلام سخي ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو او دغو وسلوالو طالبانو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې وسلوالو مخالفینو غوښتل په لاره کې ماینونه ښخ کړي. د څرګنده کړه چې څلور تنه نور وسلوال طالبان له سیمې څخه په تیښته بریالي شوي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د پنځو تنو پولیسو د وژنې ادعا کړې ده. امنیتي مسؤلانو دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې ادارې اعلان کړی چې د مخدره موادو په قاچاق کې نولس تنه لاس لرونکي په اوږدمهاله بند محکوم شوي دي. د دې ادارې لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلي چې درې ښځې او درې تنه پولیس هم د ځانګړې محکمې لخوا په حبس او نغدي جریمو محکوم شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دغه نولس تنه د افغانستان د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي او د سلګونو کیلوګرامو مخدره موادو او کیمیاوي موادو په قاچاق کې لاس درلود. د مخدره موادو دغه قاچاق کوونکي په داسې حال کې په اوږدمهاله بند او نغدي جریمو محکوم کیږي چې لا هم په دې هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق اندازه زیاته ښودل کیږي. په افغانستان کې د سعودي عربستان نوی سفیر وایي سره له دې چې په حاصل شرایطو کې په دې هیواد کې خپل کار پیل کړی، خو هڅه به وکړي چې د دې هیواد د ستونزو په حل کې ګټور واقع شي. منصور بن صالح الصافي له جمهور رئیس کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې دی به د افغانستان او سعودي عربستان د اړیکو د لا پراخوالي لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي. ښاغلي صالح په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفیر په توګه خپل باورلیک نن ولسمشر کرزي ته وړاندې کړ. د افغانستان جمهور رئیس د سعودي عربستان له سفیر سره په خبرو کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د نوموړي هیواد کړي مرستې وستایلې. جاپان له افغانستان سره د عامې روغتیا په برخه کې نن نږدې اتلس میلیونه ډالر مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت سرپرست سوریا دلیل وویل چې د جاپان دغه مرستې به په کابل، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د لوړولو په برخه کې ولګول شي. په کابل کې د جاپان سفیر شیګوکی هیروکی وویل چې دوی په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د لوړولو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او په راتلونکي کې به په بېلابېلو ولایتونو کې سل روغتیایي کلینیکونه هم جوړ کړي. پاکستانی جت جنگي الوتکو نن افغانستان پولې ته نږدې په یو لړ عملیاتو کې د طالبانو پر یو شمېر سنګرونو بمباري وکړه چې په ترڅ کې لږ تر لږه نه مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي. د کوزو اورګزو د قبایلو د سیمې لپاره محلي چارواکي رشید خان وویل الوتکو په سیمه کې د طالبانو د مشر اسلم فاروقي پر کور هم بمباري وکړه. تر اوسه نه ده څرګنده چې فاروقي په دې حمله کې وژل شوی که نه. دغه بمباري وروسته تر دې کېږي چې تېره اونۍ د پاکستان په شمال لویدیځ او ختیځ کې د ګڼو ځان وژونکو حملو په ترڅ کې ډېر پولیس عسکر او د مرستو د ادارو کارکوونکي وژل شول. د فنلند بهرنیو چارو وزیر الکساندر سټوپ وایي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه د نظر توافق شته چې که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د نویو بندیزونو په لګولو کې پاتې راشي، دا اتحادیه پر تهران په یو اړخیز ډول بند دا اتحادیه به پر تهران په یو اړخیز ډول بندیزونه ولګوي. ښاغلی سټوپ وویل دی په دې باور دی چې موږ به وکولی شو چې چین او روسیې ته قناعت ورکړو چې پر ایران د نویو بندیزونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نوي پرېکړه لیک سره موافقه وښیي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر څنګ په دې اړه خبرې کولې وویل پر دې مسلې به کله چې د مارچ په 28 نیټه د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي بیا هم خبرې وشي. په ایران کې د ایران یو اصله امریکایي څېړونکي زندانی مدافع وکیل وایي چې د ماکل کیان تاج بخش د شنبې په شپه له زندان څخه په موقت ډول آزاد شوی څو وکولی شي چې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخلي. تاج بخش په ایران کې په خپل کتاب باندې کار کاوه چې د مارچ د میاشتې په وروستیو کې ونیول شو. نوموړی د جون د لانجمنو انتخاباتو سره په ناامنیو کې د لاس لرلو په تور په 15 کالو بند محکوم شوی و چې وروسته د بند موده 5 کالو ته راکمه شوه. ده هر مدافع وکیل مسعود شفیعی اسوشیتد پرس آژانس ته نن وویل چې د تاج بخش روغتیایي وضعیت ښه دی، هغه نهه میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. د یو بل خبر له مخې د ایران د فارس خبري آژانس خبر ورکوي چې د یوې غیر قانوني مخالفې ډلې 10 غړي چې د امریکا په مالي مرستې په یوې انټرنیټي شبکه کې د ایران د اټومي ساینس پوهانو په اړه معلومات راټولول نیول شوي دي. د خبر له مخې دغه 10 واړه په مجاهدین خلق او سلطنت طلبانو پورې مربوط ګڼل شوي دي. فارس دولتی آژانس وایي چې ایران د دغه انټرنیټي سایبر شبکې د 2 مشرانو د نیولو لپاره له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه د مرستې غوښتنه هم کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال دیمتري میدویدف د اټومي وسلو د راکمولو لپاره د هغه نوي تړون په اړه چې د 1991 کال د استرات د تړون ځای به نیسي خبرې وکړې سپینې ماڼۍ دغه خبرې ګټورې بللې دي. د میدویدف یو نږدې همکار وویل چې په دې خبرو کې د نوي تړون پر متن تر ډېره بریده موافقه وشوه. دواړو مشرانو په داسې حال کې په ټلیفون خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو مرکچیانو د سویس په جنیوا ښار کې سره وکتل څو د نوي تړون چارې بشپړې او لاسلیک کېدو ته یې چمتو کړي. د نوي تړون له مخې به دواړه هیوادونه مکلف وي چې د اټومي وسلو د زیرمو یوه درېیمه برخه له منځه یوسي. د اسرائیل پوځ وایي امنیتي ځواکونو د حماس د وسلواله ډلې یو مخکښ غړی په لویدیځه غاړه کې نیولی دی. د اسرائیل د پوځ مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې وویل چې ماهر اوده په 1990 لسیزه کې د څه باندې اویا اسرائیلیانو په وژلو کې د لاس لرلو په خاطر تر تعقیب لاندې و. پوځ ویلي چې اوده په رام الله ښار کې یو د حماس له محسسونو څخه و. نن د تایلند له مختلفو ولایتونو څخه په لسګونو زره کسان په پایتخت بینکاک کې راټول شوي څو پر حکومت فشار راوړي چې په 30 ساعتونو کې استعفا ورکړي او نوي انتخابات اعلان کړي. د ډیموکراسۍ لپاره د متحده جبهې شاوخوا 30 پلویان د دیکتاتور رژیم پر ضد اعتراضي مظاهرو لپاره راټول شوي څو د صدر اعظم ابهست ویجاجیوا حکومت اعلان کړي. مظاهره کوونکي چې په سرو کمیسونو مشهور دي واک ته د پخواني صدر اعظم تکسین شینواترا د رسیدو پراخ ملاتړ کوي. نوموړی په 2006 کال کې د کودتا په نتیجه کې داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او سم پام وکړي اقتصادي او سپورتي خبرونو ته.
افغان او تاجکستاني چارواکو د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پیاوړي کولو لپاره د لارو چارو سړل پیل کړي دي. د افغان جرګې ورسپانې خبر ورکړی چې د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال په همدې هدف او له تاجکستاني چارواکو سره د نورو اقتصادي همکاریو په اړه د خبرو اترو لپاره سبا دوشنبه ته ځي. ویل شوی چې افغانستان او تاجکستان هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري او سوداګریز راکړه ورکړه له پخوا څخه زیاته شي. ملي شوراوی هڅه کوي د هیواد ملي بودیجه ژر تصویب او د اجرا کولو لړۍ له نوي کال نه پیل شي. مشرانو جرګې 13 ورځ د ملي بودیجه په تصویب ټینګار کړی او د بودیجه طرحه ولسی جرګې ته هم د تصویب لپاره استولې ده. د مالی وزارت ویان عزیز شمس آزادۍ رادیو ته وویل چې د بودیجه د تصویب ځنډیدل د دولتي مامورینو د زیات شو ماشونو د ورکړې د شاته کېدو او د بیرغونې د بهیر د پڅوالي سبب ګرځي. او دا هم سپورتي خبرونه. افغان ورزشکاران د کانفو په نړیوالو لوبو کې د دوهم مقام تر ګټلو وروسته بیرته هیواد ته راستانه شول. د بختر دولتي خبري آژانس خبر ورکړی چې دا مسابقه په ایران کې جوړه شوې وي او د وو هیوادونو کانفو بازانو په کې برخه اخیستې وه. په خبر کې ویل شوی چې افغان کانفو کوونکو په دغو لوبو کې د سرو یو د سپینو دوه او د ژیړو 15 مډالونه ترلاسه کړي دي. په هرات ولایت کې نه تنه ټینس کوونکی د دې ولایت د ټینس ټیم ته غوره شول. د هرات ورزشی امر عبدالقیوم جامی خبریالانو ته وویل چې د دې ولایت د ټینس د منتخب ټیم د جوړولو لپاره له یوې میاشتې راهیسې د ټینس لوبې روانې وي. په خبر کې ویل شوی چې په دغو انتخاباتي مسابقو کې د هرات ولایت له بیلابیلو سیمو څخه 150 تنو ټینس کوونکو برخه اخیستې وه.
دا ازادي رادیو ده د محل په کابل کې د ماښام 6 بجې او پوره 10 دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، په روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندهار د تیر شپې د حملو په اړه جدي تحقیقات کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي د دغو بریدونو یو هدف د کندهار مرکزی زندان و.
تروریستانو هدف د تیرش پیل حملو نه دا و چې محبس مات کی.
د نوی کال د بودیجه په اړه د افغانستان د مشرانو جرګه شکایت لري.
بودیجه 89 به کسر بودیجه متاسفانه
دی وای د 1400 کال بودیجه له بده مرغه د بودیجه له کسر سره مخ ده.
د به د معلومات درکړو چې نن شپه د جرمنی په هامبورګ کې د افغان سندرغاړو یو هنري پروګرام پیلېږي.
کما د دې په دې پروګرام کې لکچر لگا شل افغان سندرغاړي غدون وکړي او د سندري وایي.
تر شپږنیمه بجو نور رپورټونه او مطالب هم درته لرو. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې واوریدل چې تیر شپه په کندهار کې په څو پرله پسې چاودنو او ځنوژنکو بریدونو کې تر 150 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. چارواکي وایي په دې پیښو کې 15 پولیس هم وژل شوي او نور ټول قربانیان ملکیان دي. د کندهار څو اوسیدونکو نن د دغو چاودنو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال له ازادي رادیو سره شریک کړ.
کښنی لزوی لاره مګه تقریبا د ادری میشنه دي. دوه زو دوه دغه ومه چې هغه د خپل مور په پغښ کې بیا دې میزو بجر واسه د دغه شراله مې په دغه سړک باندې ته شپږ موټر سیکلان پروت او خوراکان خلک د سوشي شیطان سوي. دوه درې اسکر ژغ کوي چې کومک چانه وشي چې کومک وکړي.
مور د 14 پر وخت باندې دلته د دکان چې مخالف کوي دلته چې ورلو د زرنګار څخه پر مور باندې د دیوال ونه لري دې خاطر دا کښنی مخور څه زخور سولم دغه علا خورسو.
د کندهار دوه اوسیدونکو د تیر شپې د بمی چاودنو په اړه خبري کولې. راپور نوې په دغه حمله کې زیات کورونه او دوکانونه هم ویجاړ شوی دي او وسلوال طالبانو د دغه حمله مسولیت منلې دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي په کندهار کې د تیر شپې بریدونو په اړه نوې پلټنې پیل کړې دي. د کورونی چارو وزارت وایي په دغه حمله کې چې د شنبه په ماښام 2 بجې په پرله پسې توګه په کندهار کې وسوي نږدې 15 تنه وژل شوی او 16 نور ژوبل دي. د دې وزارت ویاند وایي په دې حمله کې 22 ملکی وګړي او د یارلس پولیس هم وجل سی وی دی. په ډیر نور له کابله د زکیه غیاسی پرپورت کوي.
په کندهار ولایت کې لاڅو پرله پسې تروریستي حمله وروسته چې شاوخوا 15 نوي کسان په کیمړه او ژوبل شول. د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې ډول بریدونو د بیا تکرار مخنیوي لپاره ځینې تدابیر نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایانس مری بشری چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه توینا کوله ویل دوی د دې بریدونو په اړه پلټنې پیل کړې دي.
چون حادثات دیشب رخ داده و حادثات
دغه پیخی چی تیرش پشیوی دیر پراخیوی نوشو کولی چی لطو ساعت و تحقیقات و داو ویو چی ده حمله لکوم ازای شویدی. نو پا دی برخه که مونگ دیرو تیرونو تا ارتیا لرو ترچو پا دی پوشو چی ده حمله کون که افغانانو یا بحرانیان. که ویو چی بحرانیانو نو بیا باس ندورندی کرو چی ده کم هیواد وو. نو مونگ تلگ وقت را کرد چی پولیس ده تحقیقات و کرد. نن مو پلتن پیل کردی پولیس مسلم تزی ترڅو اسناد را ټول کړي.
پاس کردن به محل میرن شواهد و مدارک جمع میشه.
د شنبه په مخام د کندهار زندان ته نږدې په دغه 15 پرله پسې چاودنو کې نږدې 15 دشتنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول. د ښاغلی بشری په وینا په د چاودنو کې د شپږو ښځو درې ماشومان په ګډون 22 ملکی وګړي او 14 پولیس وژل شول. نو موري وای دغه چاودن له زندان څخه د بندیانو تښتې ته د لارې هوارولو په هدف وشوي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي برید کوونکي خپل هدف ته په رسیدو کې تیراغلل.
تروریستانو هدف د تیر شپې له حملو نه دا و چې محبس مات کی او وروسته له دې چې محبس مات کی هغه لارې چې محبس ته وسلیږي هغه هم بندي کی او وکولی سي هغه محبوسین چې د محبس په منځ کې دي په ډیر آرامتیا سره وباسي او دوی ته زمینه مساعده کی چې وتښتي. ولی پولیسو په ډیر شجاعت سره او په قهرمانۍ سره ځان محل ته ورسوه وضعیت د کنټرول لاندې راوست.
د کورنۍ چارو وزارت ویان پوینه پولیسو په کندهار ښار کې لدې چاودنو وروسته د کندهار له زندان سره نږدې یوه اندازه وسلې او د ځان وژونکو حملو اته واسکټونه هم موندلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د کندهار د بندیانو د تیښتې په هدف دا ډول حملې کیږي، بلکې په 2008 میلادي کال کې هم وسلوال طالبانو د کندهار د زندان دروازه ولوزوله چې سلګونه بندیان ته یې د تیښتې لار هواره کړه.
جنگ جولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر استازو نن وویل د حکومت د 1998 لمریز کال په بودیجه کې د ولایتونو په حساب توازن په پام کې نه دی نیول سوی. دغه بودیجه د تصویب لپاره ملي شورا ته وړاندې سوی چې اوس ورباندې مشرانو جرګه بحث کوي. له کابل احمد زبیر اجمن.
د 1998 کال د بودیجې په اړه د دوی له مهمو شکایتونو څخه دا و چې د ولایتونو په حساب پکې توازن نه دی مراعت شوی، کرنیزو او نورو زیربنایي پروژو ته پکې توجه کمه شوې، همدارز د 1998 کال په پرتله راکمه شوې ده. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد عالم عزدیار د عادي او پراختیایي بودیجې د راکمېدو په اړه اندېښنه وښودله.
بودیجې 89 به کسر بودیجه متاسفانه
دی. وایي د 1998 کال بودیجه له بده مرغه د بودیجې له سرسره مخ ده. حکومت باید د دې د جبرانولو لپاره منابع ولټوي ترڅو خپل عادي او هم پراختیایي بودیجه لکه څرنګه چې تمه کېدله تطبیق کړي. په دې کې موږ توپیر وینو. ډېر وزارتونه نه دي توانېدلي چې خپل پراختیایي بودیجه ولګوي چې دا د اندېښنې وړ ده. د 1998 کال د بودیجې طرحه په دې وروستیو کې ملي شورا ته وړاندې شوې چې لومړی به مشرانو جرګه او بیا به ولسي جرګه پرې بحث وکړي. په دې طرحه کې د افغانستان د 1998 کال عادي او پراختیایي بودیجه 190 میلیارد افغانۍ ښودل شوې چې ډېره برخه یې بهرنۍ مرستې جوړوي. د افغانستان د مالیې وزارت د مشرانو جرګې د غړو د شکایت په اړه چې وایي بودیجه نامتوازنه ده، وایي په ولایتونو باندې د بودیجې ویش د مربوطه وزارتونو او ادارو کار دی. د مالیې وزارت ویاند عزیز شمس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې مثلا توازن پر بودیجه کې څنګه مراحل دا توازن زیاتره د وزارتونو کار دی چې کوم وزارت په کوم برخه کې په کوم ولایت کې مثلا کوم پروژه لري او د خپل پروژې نه دفاع کوي او په هغې نه په بودیجه کې ځای ورکول کېږي او په نظر کې نیول کېږي.
ښاغلی شمس وویل د راتلونکي کال یوازې په پراختیایي بودیجې کې کمی راغلی. هغه وویل علت یې دا دی چې روان یعنی 1998 لمریز کال کې ځینې وزارتونه او ادارې د خپل پراختیایي بودیجې په پوره لګښت نه دي بریالي شوي.
بیا هم تقریبا همدغه موضوع. د افغانستان مالیه وزارت په ګمرکونو او مستوفیتونو کې د اداري اصلاحاتو د عملي کېدو دغه راز د بډې اخیستو او اختلاس د له منځه وړلو لپاره په جلال آباد کې دوه ورځنی کانفرنس جوړ کړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ لري.
د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال وویل د اداري اصلاحاتو په تطبیق د دوی کلنی عواید لوړیږي او پرمختګ رامنځته کیږي، ځکه نو دوی د اصلاحاتو پروسه لا چټکوي او په دې اړه ټول په دغه بهیر کې ورګډوي. د وویل
یو کال کې زموږ عواید په ننګرهار کې د 100% څخه پورته تللي، یعنې 40 میلیارد افغانیو څخه د پاسه 100 میلیارد ته تللي. مګر موږ کولای شو چې د دې لای بهتر کړو. د دې بهتروالي لپاره موږ متداومې اداري اصلاحات ضرورت لرو، هغه اصلاحات چې هغه په اساس د نظریاتو د مراجعینو متکیوسی. موږ غوښتنه د مراجعینو څخه دا ده د ملي سوداګرو، ملي پانګوالو او نورو څخه چې موږ ته نظریات راکړي، هغه ستونزې چې دوی زموږ ادارات سره لري هغه راته په ګوته کړي او په عین وخت کې موږ ته نظریات راکړي چې موږ څنګه کولای شو بهتر د دوی د خدمت جوګه وګورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي وویل سره له دې چې په لویو لارو کې د سوداګریزو مالونو د انتقال په وخت له ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم د افغانستان ختیځې سیمې نسبت نورو ته ښې دي. د وویل
مګر دغه کانفرنس په ارتباط زه وایم چې موږ په ننګرهار کې هغه شان چې په نورو ځایونو کې ستونزې لرو، خوشبختانه په ننګرهار کې یو څه کابل ته نږدې دي او د دغه ولایت او همدارنګ د ادارو د مسؤلینو له طرفه نه یو څه تدابیر نیول شوي. هغه مشکلات چې موږ په نورو ولایتو کې متاسفانه لرو دلته کم دي. شته مشکلات شته، اما په هغه اندازه باندې نه دي. مالم د ګمرک نه ډیر زر ترخیزيږي. پرځن په یو ورځ کې زمنګ مال وزي تنها د غذایی موادو او د لابراتوار مشکل دي. د شاروالۍ سره یو څه ستونزې لرو. په لار باندې د سرکونو د پوسټو سره ستونزې لرو.
پوسټې د تورخم نه نیولې ام تر کابل پورې دي. دا ټولې پوسټې د سرحدي پولیسو سم دي، د هر چا دي او په هر ځای کې دي. ګرچې وزارت داخلي دې ته تصمیم ونیو، مګر متاسفانه تر اوسه په دې باندې نه دي قادر شوی چې دا پوسټې د منځ.
ننګرهار چارواکي وایي ټولې ستونزې به دغه کانفرنس وڅېړي او تر نتیجې وروسته به دوی د هغو حل لارې ولټوي.
په ننګرهار کې مو د مالی ادارو د اداري فساد په اړه اوریدل چې په همدې هدف یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شوی او چارواکي وایي چې کوشش کوي په دغو ادارو کې د اختلاس او رشوت مخنیوی وکړي. په کابل کې د جاپان سفارت له افغان چارواکو سره د روغتیا په برخه کې د مرستې یو نوی تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به جاپان د یوې نوې روغتیایي پروژې له تطبیق سره تر 800 میلیونو ډالرو ډیره مرسته وکړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وویل دوی په پام کې لري افغانانو ته د زیاتو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په هدف خپلې مرستې نورې هم پراخې کړي. نور له کابله د ماریا صدیقي پر رپورټ کې اوري.
د اساسي روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو غړې پروژه چې تړون یې د یک شمه په ورځ لاسلیک شو، مالی لګښت یې جاپان ورکوي او د نړیوال بانک لخوا اداره کیږي. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال وویل چې د جاپان سفارت د څه باندې 18 میلیون ډالرو په مالی مرسته به دغه پروژه د هیواد په دریو ولایتونو کابل، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د دریو کلونو لپاره پلی شي. د پروژې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د افغانستان د عام روغتیا وزارت سرپرستی سرایه دلیل وویل چې دا پروژه به د روغتیا وزارت لخوا پلی شي.
د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول د روغتیا وزارت لخوا کیږي او دغه پروسه ازمایشي ده چې موږ دغه پروګرام په پلي کېدو کې د عام روغتیا وزارت او انجوګان سره په سیالۍ کې سره پرتله کړو. دا یو رقابتي پروسه ده او کورنۍ او بهرنۍ انجوګانې اړ دي چې یو رقابتي سیالي تیره کړي تر څو وشي کړه چې په هماغه سیمه کې د پروګرام په ګټلو کې بریالی شي. د هر انجو کار چې غوره و نو هماغه انجو ته پروژه سپارل کیږي.
اخلی دلیل زیاته کړه چې هڅه کوي د جاپان په مرسته په هغو سیمو کې روغتیایي پروګرامونو ته لا پراختیا ورکړي چې ډیره اړتیا ورته لیدل کیږي. په کابل کې د جاپان سفیر شګی هیرو کې وویل چې دوی په پام کې لري په ولایتونو کې د روغتیایي ستونزو د هواري لپاره د روغتیایي کلینیکونو شمیر زیات کړي.
د عام روغتیا اوسنی حالت ښیي چې دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره له کرایي کورونو څخه کار اخلي. له همدې کبله جاپان ژمن دی چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره تر دریو کلونو پورې سل کلینیکونه په ټول افغانستان کې جوړ کړي.
جاپان له روغتیا وزارت سره نږدې 18 میلیون ډالر همراسته په داسې حال کې کوي چې د پایتخت کابل په ګډون په اکثرو سیمو کې خلک په کلینیکونو او روغتونونو کې د بې کیفیت روغتیایي خدمتونو په اړه شکایت کوي. خو چارواکي تل دا وایي چې دوی هڅه کوي چې د خلکو ستونزې هوارې کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تحصیل ازادي راډیو څخه وروستۍ خبری مجله اوري. افغان سیرنیز او مشورتي مرکز د طالبانو په ګډون له ټولو مخالفینو څخه وغوښتل چې بېله کوم قید او شرط څخه دي د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون وکړي. مجاهد جواد په دې اړه تفصیل لري.
افغان سیرنیز مرکز له حکومت څخه وغوښتل چې بېله کوم قید او شرط څخه دي له طالبانو سره خبرې اترې وکړي او ټول مخالفین د سولې جرګې ته راوبولي. دا خبرې په کابل کې د یکشنبې په ورځ په هغې غونډه کې وشوې چې د افغان سیرنیز او مشورتي مرکز په نوښت جوړ شوی و او په کې له مخالفینو سره د روغې جوړې په برخه کې یو شمېر ځانګړي وړاندیزونه وشول. د افغان سیرنیز او مشورتي مرکز یو غړي وحید مجدال له دغو وړاندیزونو څخه سیمې داسې مطرح کړل.
حکومت باید با جامعه جهانی به صورت قاطع صحبت بکنه در رابطه با این مسئله.
دی وی حکومت باید د دې مسئلې په اړه له نړیوال ټولنې سره په قاطعیت سره خبرې وکړي او ورته دا په ډاګه کړي چې موږ سوله غواړو، که څه هم نړیوال ټولنه موږ ملاتړ ونه کړي، او بیا باید د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي چې دا له تور لیست څخه د مخالفینو د نومولو په ویستلو او د هغو بندیانو د سرنوشت په روښانه کولو سره رامنځته کیږي چې دا مهال د باګرام او یا په نورو زندانونو کې به سرنوشت پرته دي. افغان سیرنیز او مشورتي مرکز د خپل وړاندیزونو ترڅنګ دا هم وویل چې باید نړیواله ټولنه د سولې د جرګې د ټولو پریکړو درناوی وکړي او په کلکه یې ننګه او ملاتړ وکړي. د افغان سیرنیز مرکز مشر غلام جیلاني ځواک د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو د رول په اړه داسې وویل:
په ټولو پروسه کې تر څو چې په سوله کې او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې همسایګان شامل نشي سوله نشي راتللی. د افغان څېړنیز مرکز په دې موضوع باندې کار کوي چې دغه رقابتونه چې اوس په افغانستان کې د همسایګانو د نورو وادونو موجود دي د ترنګ کول شو په همکارۍ باندې وړو. دغه شورا کار دی چې اول د اعتماد یو فضا رامنځته کړي، دغه سي اعتماد چې دواړه خواوې یو بل په نیت باندې باور پیدا کړي چې سولې ته حاضر دي، خبرو اترو ته او یو حل لارې ته حاضر دي. زموږ وړاندیز هم په همدغه خاطر دی.
ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي ملي جرګه به د ثور یا وعید میاشتې په 10 نیټه په کابل کې جوړه شي. تمه ده چې په دې جرګه کې به په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو د استادو ترڅنګ د افغانستان د مختلفو قومونو او ډلو تقریبا 1200 استازي برخه واخلي او خپل مشر به هم دوی په خپله وټاکي. که څه هم ډیر وخت په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې د کارپوهانو او د افغانستان د مدني ټولنې د استادو لخوا دغه ډول ځانګړي وړاندیزونه مطرح کیږي، خو دا چې دغه وړاندیزونه به څومره ومنل شي دې ته تقریبا ټول افغانان چې له جګړو سخت ستړي شوي دي شېبې شپاري. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
که لیوی خپل وسلول طالبانو سره د سولې د خبرو اترو موضوع ګرمه ده، د افغانستان په ځینو برخو په خاص ډول هلمند کې پوځي عملیات پیل شوي دي تقریبا یوه میاشت کېږي او چارواکي وایي چې دغه ورته عملیات به په کندهار کې هم پیل شي. اخوه د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې نیول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
فولا افغان د پاکستان د کوټ د ټلیفون په کرښه مینه طالبان مشران د پاکستان د اسرائیل خواني ولسیږي دا هغه تسان دي چې هغه د افغانستان د انتقالي د ورسره سره وښ جوړ کول غوښتل او دوی جوړ سره په د جوړ کې اما د پاکستان حکومت هر وخت د افغانستان د پښتون تمول سوي دي نو غواړي چې افغانان جوړ وکړي، نو غواړي چې افغانستان آباد شي. د دیورند لامل موږ د افغانستان د رئیس جمهور د کورنیو چارو وزیر، د دفاع د وزیر، د ټولو سمور دا خواهش کوم چې زموږ ارمان په پوره کېدو د جوړ کېږي ان شاء الله تعالی. هغه کسان چې د پاکستان حکومت نیمن کسان د جوړې لپاره ټول سی و د پاکستان سره زموږ لپاره په خطر کې، زموږ د ټولو افغانانو ورونو لپاره په خطر کې ده.
د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون لخوا د یو خصوصي پروډکشن په مرسته نن شپه په جرمني کې یو هنري پروګرام پیل لري چې شاوخوا شل افغان سندرغاړي به پکې ګډون کوي. دغه هنري پروګرام د نوروز په مناسبت جوړ شوی او د معلوماتو له مخې په لسګونو هغه افغانان چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي شای په دغه پروګرام کې ګډون وکړي. شیبه مخکې مې له امید مرزبان سره خبرې وکړې چې په دې پروګرام کې د ګډون لپاره د جرمني هامبورګ شرط تللی.
هنری پروگرام دی چې د ملي ټلویزیون لخوا او علیم سټوډیوز په مرسته جوړ شوی. نن 15 بجې په شاوخوا کې شروع کیږي. کومه ده چې په دې پروگرام کې لستر لگا شل افغان سندرغاړي ګډون وکړي او دلته سندرې وایي، لکه خغلی ظاهر وایدا، خغلی مددی، پرستو، رحیم مهریار، فایز کاریزی، مامون کامل، میرمن افسانه او داسې نور سندرغاړي دي. تمه ده چې دا پروګرام جالبه پروګرامي. د دې پروګرام هدف څنګه چې ښاغلی عثمان علیم راته وویل دا دی چې افغان هنرمندان او د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی کارمندان دلته یو ځای شي او بیرته خپل یو بل سره وویني، د نوروز میلې یو بل سره ولمانځي په دغه پروګرام کې.
د دې پروګرام کې به سندرغاړو ته جایزې ورکول کیږي او کیا یوازې به دوی سندرې وایي او د مینوالو سره به دغه د نوروز مراسم ولمانځي.
ما چې خاغل عثمان علیم سره خبرې وکړې، هغه د دې پروګرام تنظیمونکی دی، هغه راته وویل چې داسې جایزې په نظر کې نه دي نیول شوی. هنرمندان دلته سندرې وایي او د دوی سندرې ثبت کیږي د ملي ټلویزیون لپاره چې بیا وروسته په دوی په پروګرامونو کې باید نشر شي.
امید مرزبان و چې د افغان سندرغاړو د هغو هنري پروګرام په اړه معلومات راکول چې نن شپه د جرمني په هامبورګ کې پیلېږي او شاوخوا شل افغان سندرغاړي به پکې ګډون کوي. دغه پروګرام د نوروز په مناسبت جوړیږي. بیا هم د نوروز په اړه چې یوه اونۍ ورته پاتې ده، د ایران ستر روحاني مشر وایي چې ایرانیان باید د نوروز په دودیزه میله کې د اوربلولو له عنعنوي میلې څخه ډډه وکړي. په دې اړه هم تکل جزئیات لري.
په افغانستان او ایران کې د نوروز په ورځو کې اور بلول او د اور پر شاوخوا نڅیدل د اسلام له ظهوره د مخکې زمانه لرغونی دود دی. په دې میلو کې خلک د کال د وروستۍ چهارشنبه په ورځ لوی اورونه بلوي، د اور له سره ګامونه اچوي او وایي سرخی تو از من، زردی من از تو، یعنی ستا سرخی د زما او زما زیړوالی د ستاوي. له اوره ګام اچول په نوي کال کې د خوشحالۍ او د زاړه کال د ستونزو د پای ته رسېدو لپاره د هیلې سمبول دی. په ایران کې دا دود د چهارشنبه سوري په نوم هر کال منزل کیږي، خو سږ کال د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی خلکو ته خبرداری ورکړی چې له دې کاره د لاس واخلي. خامنه‌ای په خپل انټرنټ پاڼه کې ویلي دي چې چهارشنبه سوری په اسلامي شریعت کې هیڅ اساس نه لري، خلکو ته زیان اړوي او د فساد باعث کیږي، نو ځکه خلک باید ډډه ترې وکړي. په افغانستان، ایران او نورو هغو هیوادونو کې چې دا دود لا هم شته، هر کال د دې مراسمو ګڼ ګډونوال د اور بلولو او پټاقیو د الوزولو له وجې په اور سوځي. خو ځینې دیني عالمان د دود ته د هغه له زیان پرته د غیر اسلامي عمل په سترګه ګوري او هغه له اسلامه د مخکې آتش پرستۍ د وخت نښه ګڼي، په داسې حال کې چې دا او ځینې نور لرغوني دودونه د اسلام له ظهور وروسته تر دې وخته په خلکو کې پاتې شوي دي او له څو پیړیو راهیسې حکومتونو هیڅکله د هغو مخنیوی نه دی کړی. له دې مخکې هر کال د ایران د بېلابېلو سیمو ښاروالیو د دې جشن په نمانځلو کې له خلکو سره مرسته کوله، خو د خامنه‌ای له څرګندونو وروسته اوس معلومه نه ده چې د سږني کال په وروستۍ چهارشنبه به بیا هم ښاروالۍ له خلکو سره د دې مناسبت په نمانځلو کې ګډون وکړي که نه. داسې ګنګوسې شته چې د ایران د حکومت سیاسي مخالفین ښایي د خامنه‌ای له دې فتوا وروسته بیا هم د حکومت ضد پراخې مظاهرې وکړي، خو د مخالفینو مشر میرحسین موسوي له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې دا فتوا دې د مظاهرو لپاره نه پلمه کوي او د چهارشنبې سوري په درشل کې دې توندلاري چارواکي نه پاروي.
له دې سره ونیمې بجې سوې د رواني خبري مجلې وروستۍ پاڼه همدلته کټ کوو. بله خبري مجله ملیحه جان احراری وړاندې کوي چې همدا شپه په سټوډیو کې ده.
تشکر آقای صالح و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه میشنوید که حملات انتحاری دیشب در قندار حدود 100 کشته و زخمی به جا گذاشته است و در هرات 30 تن از افراد طالبان با قماندانهای خود به دولت پیوستند. از تحولات دیگر هم گزارش داریم. ممنون. خوش خبرهای افغانستان منطقه و جهان را همکارم خالد مفتون تقدیم میکند.
سفیر جدید عربستان سعودی در افغانستان میگوید وای تلاش میکند تا در زمینه توسعه روابط کشورهای عربستان و افغانستان و همچنان حل مشکلات افغانستان مهمت واقع شود. به تعقیب انفجارات و حملات انتحاری در قندهار، وزارت داخله افغانستان اعلام کرده است که تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این حملات و انفجارات آغاز گردیده است. در اثر حملات تیارات جد پاکستان امروز حداقل 9 ملیشیای طالب در منطقه سرحدی با افغانستان کشته شدند. سفیر جدید عربستان سعودی در افغانستان میگوید وای تلاش میکند تا در زمینه توسعه روابط عربستان و افغانستان و همچنان حل مشکلات افغانستان مهمت واقع شود. منصور بن سالیل صافی سفیر جدید عربستان سعودی برای افغانستان این اظهارات را در دیدار با رئیس جمهور آمد کرزه ابراز نمود. وای اعتمادنامه‌اش را به عنوان سفیر عربستان سعودی در کابل امروز به رئیس جمهور کرزی تقدیم کرد. دولت افغانستان در این اواخر از عربستان سعودی خواسته است تا در زمینه پیشبرد برنامه آشتی ملی با افغانستان همکاری بیشتر داشته باشد. به تعقیب عملات انتحاری در قندهار، وزارت داخله افغانستان اعلام کرده است که تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این عملات و انفجارات آغاز گردیده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در کابل گفت مخالفین دولت افغانستان چندین محل را هدف قرار دادند که در نتیجه آن 35 تن به شمول 13 مامور پلیس کشته و 57 تن دیگر که عمدتاً افراد ملکی بودند زخمی شدند. بشری گفت اقدامات پلیس برای جلوگیری از چنین واقعات در قندهار افزایش می‌یابد. مقامات در قندهار گفتند که افت عمله پی در پی صورت گرفته و هدف اساسی هم زندان قندهار بوده است. در همین حال رئیس جمهور افغانستان این عملات را محکوم کرده و به نیروهای امنیتی دستور داده تا عاملین این عملات را شناسایی کرده و بازداشت نمایند. کمپاین گسترده مبارزه با پولی یا فلج اطفال امروز در افغانستان آغاز گردید. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند هزاران تن از رضاکاران صحی در سراسر این کشور این برنامه را با رفتن به درازه های خانه های مردم به پیش میبرند. به گفته سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در جریان 3 روز کمپاین تطبیق واکسن 7.8 میلیون طفل تحت پوشش قرار خواهد گرفت. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که در جریان 12 ماه گذشته 38 واقعه مثبت پولیو و فلج اطفال در افغانستان ثبت شده که عمدتاً در ولایت قندهار، هلمند و فرا بوده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در این اواخر 19 تن از افراد را به خاطر دست داشتن در تجارت مواد مخدر به حبس‌های طویل المدت محکوم کرده‌اند. در اعلامیه‌ای که از این مرکز به نشر رسیده آمده است که 3 سرباز و 3 زن نیز در میان کسانی هستند که از سوی محکمه اختصاصی به حبس و جریمه نقدی محکوم گردیدند. یک ملا امام نیز از جمله محکوم شدگان است. این افراد به حبس‌های بین 18 الی 16 سال محکوم شده‌اند. افراد محکوم شده از مناطق مختلف افغانستان می باشند و از نظر آنها صدها کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. ژاپن امروز حدود 18 میلیون دلار را در بخش صحت عامه به افغانستان مساعدت نمود. سرایا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت این کمک ژاپن در انکشاف خدمات صحی ولایت سمنگان، کابل و بلخ به مصرف خواهد رسید. سفیر ژاپن در کابل گفته است کشورش با ادامه کمک های خود در بخش خدمات صحی در افغانستان 100 باب کلینیک صحی را در ولایت مختلف اعمار می نماید. مقامات ولایت هرات میگویند بزرگان قومی ولسوالی شیندن این ولایت تعهد نمودند که در منطقه خود کوگنار کشت نمی کنند. یوسف نورستانی والی هرات گفته است حکومت در محو کشت کوگنار جدی است و در این باره هیچ عذری را نمی پذیرد. بزرگان قومی ولسوالی شیندن نیز پذیرفتند که کوگنار کشت شده در مزارع خود را محو نمایند، اما خواهان مساعدت به زارعین این منطقه شدند. اخبار منطقه و جهان را بعد از وقفه کوتاه میشنوید. در اثر عملات تیارات جت پاکستانی امروز حداقل 9 ملیشیای طالب در منطقه سرحدی با افغانستان کشته شدند. جت‌های جنگی پاکستان چندین پایگاه طالبان را نیز بمباردمان کردند. رشید خان یک مامور حکومتی در منطقه قبالی و رگزی میگوید یکی از خانه‌های مورد هدف قرار گرفته هوایی مربوط اسلم فاروقی یکی از قوماندانان طالبان محلی میباشد، ولی تا حال معلوم نیست که آیا فاروقی کشته شده یا خیر. ایران به روز یکشنبه کیهان تاجبخش محقق آمریکایی ایرانی الاصل که در ایران زندانی است موقتاً از قید رها کرد تا سال نو را تجلیل نماید. آژانس خبری نیمه‌رسمی ایران گفته است تاجبخش که متهم به جاسوسی است به ضمانت 800 هزار دلار آمریکایی برای مدت 15 روز رها شده است. تاجبخش مصروف نوشتن کتابی در ایران بود و در ماه جولای سال گذشته میلادی به اتهام جاسوسی به 15 سال حبس محکوم شد، ولی بعداً میاد حبس وی به 5 سال کاهش یافت. مقامات آمریکایی به شمول هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا مکررن خواهان رهایی تاجبخش شدند. الکساندر اشتوب وزیر خارجه فلان میگوید در صورتی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریم های ایران توافق حاصل نشود، در میان اعضای اتحادیه اروپا توافق کلی برای اعمال تعزیرات علیه ایران وجود دارد. وزیر خارجه فلان میگوید که وای فکر میکند آنها میتوانند چین و روسیه را قانع سازند تا با قطعنامه شورای امنیت رای مثبت دهند و تعزیرات جدید را علیه تهران وضع نمایند. با گفته وی شکست این تلاش‌ها به معنی تعزیرات یک جنبه از سوی اتحادیه اروپا برای ایران خواهد بود. مقامات ایرانی میگویند 30 تن از اعضای یک سازمان مخالف حکومت ایران که با یک شبکه اینترنتی کار میکردند دستگیر شدند. این شبکه اینترنتی که از سوی آمریکا تامین میشود درباره دانشمندان هسته‌ای ایران معلومات راجع جمع‌آوری میکردند. خبرگزاری فارس گفته است که این 30 تن با مجاهدین خلق و سلطنت طلبان ارتباط داشت. ده ها هزار نفر امروز از ولایت مختلف در بنکاک پایتخت تایلند گرد هم آمدند تا بر حکومت آن کشور فشار آورند تا در ظرف 24 ساعت آینده استعفا نموده و انتخابات جدید را اعلام نمایند. تقریبا 100 هزار از حامیان حزب سیاسی موسوم به جبهه متحد دموکراسی علیه دیکتاتوری در این تظاهرات شرکت گرفته کرده تا حکومت ابهی سیت ویجابوی صدر اعظم فعلی را سرنگون نماید. این گروه که به نام سرخ پیراهانان نیز مسموعاً به صورت گسترده از تکسین شیوانترا صدراعظم سابق آن کشور که در سال 2006 توسط کودتا از قدرت برطرف شد حمایت میکنند. آنها خواهان انتخاب مجدد وی در روزهای نزدیک میباشد. و زلزله با شدت 6.6 درجه ریشتر صبح امروز توکیو پایتخت ژاپن را به لرزه درآورد. تا حال در مورد تلفات و خسارات احتمالی خبری در دست نیست. به اساس آژانس زلزله شناسی ژاپن و زمین شناسی ایالات متحده آمریکا این زلزله ساعت 5:08 دقیقه به وقت محلی رخ داد. اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان را فیض الله قرداش تقدیم می‌کند.
مقامات افغان و تاجیکستانی راه‌های بیشتر همکاری‌های اقتصادی و تجارتی را مورد بررسی قرار می‌دهند. روزنامه افغان جرگه خبر داده است که عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان فردا دوشنبه به هدف اشتراک در اجلاس دو جانبه افغانستان و تاجیکستان و دیدار با مقامات تاجیک به دوشنبه مرکز تاجیکستان سفر می‌کند. گفته شده است که تقویت روابط اقتصادی و تجارتی از اهداف اساسی این سفر است. شورای ملی افغانستان میگوید که تلاش دارد تا بودجه ملی کشور را به زودی تصویب کند و روند اجرای بودجه نیز از سال نو آغاز شود. روز گذشته مشران جرگه افغانستان در مورد تصویب بودجه تاکید کرده و طرح بودجه را به ولسی جرگه ارسال کرده است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان به رادیو آزادی گفت که تأخیر در تصویب بودجه باعث تأخیر در اجرای معاشات افزودی مامورین و همچنان کندی اجرای برنامه‌های بازسازی در کشور خواهد شد. این هم اخبار ورزشی. ورزشکاران افغان با به دست آوردن نایب قهرمانی در مسابقات بین المللی کانفو دوباره به کشور برگشتند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقات در ایران را اندازی گردیده بود و ورزشکاران 7 کشور اشتراک کرده بودند. در خبر آمده است که ورزشکاران بخش کانفوی افغانستان که در این رقابت ها اشتراک کرده بودند توانستند 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 5 مدال برنز را به دست بیاورند. نوتن از تینس بازان ولایت هرات به عنوان اعضای جدید تیم منتخب تینس این ولایت شناخته شدند. عبدالقیوم جامی عامر ورزشی ولایت هرات به خبرنگاران گفته است که رقابت‌های تنیس به هدف ایجاد تیم منتخب هرات از حدود 1 مو به این طرف آغاز گردیده بود. گفته شده است که 150 تن از ورزشکاران در این رقابت‌ها که در 2 استادیوم راه اندازی گردیده بود اشتراک کرده بودند.
شش و چل دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در 20 دقیقه دیگر از این تحولات می شنوید. چندین حمله انتحاری در قندهار حدود 100 نفر کشته و یا زخمی به جا گذاشت. 30 تن از طالبان با 2 فرمانده خود در هرات به دولت پیوستند. هزاران زندانی محکوم به مرگ افغان در ایران منتظر اقدام دولت افغانستان برای منتقل شدن به وطنشان هستند و رهبر مذهبی ایران برگزاری چهارشنبه سوری را ممنوع کرد. طوری که در خبرها شنیدید، حملات انتحاری دیشب در قندهار ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته است. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار گفت در این حمله 35 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان شفاخانه قندهار میگویند بیشتر کشته و زخمی شده ها افراد ملکی هستند، اما شماره دقیق تا کنون اعلان نشده است. نظر به گزارش ها این حملات خسارات جدی مالی را هم در بر داشت. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
قندهار از شب گذشته تا به حال شاهد 8 انفجار شدید بوده است. 85 نفر در اثر این حملات انفجاری کشته و یا زخمی شدند. 7 انفجار اولی که 4 آن انتحاری و 3 حمله دیگر حملات بمی بودند در نزدیکی زندان قندهار، قماندانی امنیه، نزدیک مارکیت الجدید در دروازه هرات، در کنار سرجامی، در منطقه منزل باغ، در دوراهی شهر قندهار و سپین بولدک و ادای ترینکوت صورت گرفت. توریالی ویسا والی قندهار به خبرنگاران گفت که بزرگترین حملات که انفجارات موتربمی بودند در نزدیکی معبس و قماندانی امنیه صورت گرفتند. به گفته ویسا 10 نفر از کشته شدگان زنان و اطفال بودند که در یک محفل عروسی شرکت داشتند.
در خوشنی واقعه ده کماندانی ده امنیه کماندانی ده مخصر ده واقعه و چه باقی که از مرد چه شیدان او چه زخمیان سته و بله هم ده مابس واقعه و ده مابس و مقته هم یو واقعه و چه اقی که یو موتر چه باقی که یو انتحاری و تقریبا ده 500 سختر او سوه کلوگرام انفجاری مواد پکشی که و غالت منفجر سو خو خوشبختانه از مرد تلفات آلت دمرا نده ولی بخ ده کماندانی پا واقعه که چه ده هم پا یو مینی وان موتر که ده 250 کلوگرام انفجاری مواد پا شاوخواه که پا کشیزای پوزایسی و پا دیکی هم چه شیدان مزلرو او لو بدبختی دلتا یه کماندانی سر نجده یه ده واده سالون دی پا ده سالون که چه تلفات لرو چه پاقی که تقریبا او شیزی دی ری کشنیان دی.
والی قندهار همچنان گفت آنان اطلاع حاصل کرده بودند که 15 حمله کننده انتحاری وارد قندهار شدند. قماندان امنیه قندهار مل پاسوال سردار محمد زازی به خبرنگاران گفت 8 سرباز پلیس نیز شامل کشته شدگانند. به گفته آقای زازی مخالفین پلان داشتند حملات را در قندهار انجام داده و مثل گذشته زندانیانشان را از معبس آزاد سازند، ولی با مقاومت جدی پلیس مواجه شده و این پلان نقش بر آب شد. با گفته زازی در نزدیکی معبس قندهار 8 واسکت انتحاری و چند جور لباس اردوی ملی نیز یافت شده است.
زموږ د شپږمې اوزې پولیسو د محبس د عمومي محبس جنوب خواته تقریبا 300 متره په پټیو کې اته دانې د وسکټونه د انفجاري موادونه ډک، درې دانې مرمه او درې عدده شاجورونه د کلاشینکوف او درې صوبه د ملي اردو درشل سره وړي، چې البته دوی نه شول وکړل چې دغونه استفاده وکړی شي. او هغه زموږ د پولیسو د کلک قامت سره یا زموږ د پولیسو د کلکو کړنو سره مخامخ شول. دوی په دې باندې هغه نه شول موافقه نه شول، او هغه شان زموږ لاس سره غلي دي. ولی متاسفانه چې موږ نفر
اسوی دیگر امروز در منطقه دیخ کاریز قندهار حمله بر کارمندان پاکستانی شرکت ساختمانی سینار رخ داد که در نتیجه 4 کارمند پاکستانی و 1 کارگر افغانی این شرکت جراحت برداشتند. مسئولیت تمام این حملات را طالبان مسلح به دوش گرفته و قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفته است در این حملات 36 سرباز افغان و 13 نیروی خارجی کشته و 72 تن دیگر جراحت برداشتند. حملات شب گذشته در قندهار زیان جدی مالی را نیز به مردم وارد نموده است. در نتیجه انفجارات 11 منزل مسکونی و حدود 50 دکان تخریب شدند.
از عملات انتحاری شب گذشته در ولایت قندهار شنیدید که حدود 10 کشته و زخمی به جا گذاشته است. احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی که رئیس شورای ولایتی قندهار می باشد، به خبرگزاری ها گفته است قبل از رخ دادن حوادث دیروز در ولایت قندهار، مقامات محلی اطلاعات در این زمینه در اختیار داشتند. جزئیات را از قادر حبیب می شنوید.
احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار گفته است هدف اصلی این حمله زندان قندهار بود که در آن صدها تن از طالبانی که در جریان عملیات نیروهای افغان و ناتو بازداشت شدند به سر میبرند. احمد ولی کرزی با آژانس‌های خبری گفته است که نیروهای کانادایی به دنبال حمله انتحاری سال 2008 که در آن بخش‌هایی از دروازه‌های زندان تخریب شده بود، استحکامات کنکریتی را در اطراف این زندان بنا کردند که از تخریب زندان جلوگیری کرده است. سال پیش حمله بر زندان قندهار زمینه فرار صدها جنایتکار و شورشی را مساعد ساخت. احمد ولی کرزی گفته است که یک حمله انتحاری در مقابل قماندانی امنیه قندهار به وقوع پیوسته که تلفات زیادی را به همراه داشته است. به گفته وی اکثر تلفات ملکیان هستند. وی گفته خانه ها تخریب شده و تا هنوز هم مردم در زیر آوار گیر ماندند. احمد ولی کرزی گفته است که حداقل 30 تن در این حمله کشته و 47 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای آمریکایی، ناتو و افغان به دنبال عملیات در هلمند برای یک عملیات در قندهار آمادگی می‌گیرند. هزاران سرباز بعد از 3 هفته عملیات توانستند که ولسوالی مرجع هلمند را تحت کنترل درآورند. احمد ولی کرزی گفته است که مقامات استخبارات محلی اطلاعات از حملات در قندهار در دست داشتند. وی گفته است می دانست که احتمالاً این واقعه رخ دهد. به گفته وی شایعات در این مورد وجود داشت. طالبان در صفحه اینترنتی این گروه مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند.
گزارش شد درباره اظهارات احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار شنیدید در رابطه با جزئیات حملات انتحاری دیشب در قندهار که حدود 100 کشته و زخمی به جا گذاشت. و اما در ولایت هرات 30 تن از افراد طالبان با قماندانهای خود به دولت پیوستند. ملا خاکسار آخوند و ملا عبدالرسول آخوند همراه با 27 نفر از افراد وابستهشان آماده همکاری با دولت افغانستان شدند. سوره کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
حضرت شریف مجددی رئیس صاحبی کمیسیون تحکیم صلح در هرات میگوید این افراد از ساکنین ولسوالی شندند ولایت هرات بودند که با تلاش مسئولین این کمیسیون همراه سلاح‌های دست داشته خود به دولت پیوستند و افزود این تعداد از مخالفین دولت حاضر شدند تا در تامین امنیت در چوکات نیروهای امنیتی کشور ایفای وظیفه نمایند.
تعداد 30 نفر تحت قمانده 3 نفر از قماندانان برجسته مناطق ولسوالی شندن ملا عبدالکریم آخوند که یکی از مشهورترین قماندانا و مسئول کمیسیون طالبان در اون منطقه بودم، ملا خاکسار آخوند، ملا غلام رسولا.
ملا عبدالکریم قماندان سرشناس طالبان تسلیم شده به دولت گفت من و افرادم مدت 6 سال بود که با دولت می جنگیدیم، اما حال از کشتار و خونریزی خسته شده ایم و می خواهیم همراه با دولت در دفاع از کشور سهیم باشیم.
زمانم عبدالکریم دی در فراد ولایت خالصفی دی ولسوالی تقریبا داشپش.
نام من عبدالکریم است. از ولسوالی خالصفی دی ولایت فراه هستم. تقریبا مدت 6 سال همراه با 20 الی 25 تن از افرادم به کوها زندگی می کردیم. حال از جنگیدن خسته شدم و دوباره به دولت آمدم. از دولت خود می خواهم که ما را با آغوش گرفته و دوباره ما را به مناطقمان بفرستد. با خود سلاحهای از قبیل راکت، گریروف، کلاشینکوف و دیگر وسایل جنگی را آوردم و فعلا 15 تن از افرادم نیز با من هستند. طالبان تسلیم شده و دولت از مسئولین خواستند تا زمینه کار و همچنین زمینه تعلیم را برای خود و فامیلشان فراهم نمایند و پروسه بازسازی را در مناطق آنان سرعت بخشند. نام من احمد شاه خاکسار است. از دولت خود تقاضا دارم که به مناطق ما توجه نموده چاه آب، کلینیک، مکتب و دیگر ضروریات را برای ما فراهم نماید و باید ما را هم در چوکات دولت وظیفه دهند. این در حالی است که دولت بارها ادعا نموده که طالبان مکاتب را می سوزانند، اما طالبان تسلیم شده این ادعا را رد نموده از افراد خارجی در گروه طالبان یادآوری کردند. این دروغ است. باید مکتب و کلینیک فعال شوند. هرگاه کلینیک نباشد بیماران خود را به کجا معالجه نماییم؟ در گذشته نیز صدها تن از مخالفین مسلح دولت در هرات به پروسه صلح پیوستند، اما بعضی از این افراد از بی‌توجهی دولت نسبت به وعده هایی که به آنان داده شده بود شکایت دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مشتران جرگه شورای ملی افغانستان میگوید بودجه انکشافی در ولایات در طرح بودجه سال 1389 هجری شمسی متوازن نیست و شماری از اعضای ولسی جرگه امروز گفتند که مشکلات عمده چون توجه کمتر به پروژه های اساسی، عدم رشد زراعت و عدم توجه به بخش تولیدات در افغانستان در طرح بودجه 1389 به چشم میخورد. مشتران جرگه میگوید کاهش در طرح بودجه عمومی سال 1389 برای آنها نگران کننده میباشد. جزئیات را در گزارشی از منیژه دیوا میشنوید.
در نشست روز یک شنبه مشران جرگه افغانستان طرح بودجه مالی که از سوی وزارت مالیه به شورای ملی افغانستان فرستاده شده است، تقسیم بودجه انکشافی در ولایات نامتوازن خوانده شد. شماری از اعضای مشران جرگه با تایید مشکلات و کمبودی‌ها در طرح بودجه عمومی سال 1389 میگویند که در این طرح به رشد زراعت و زیربناهای اقتصادی کمتر توجه شده است. محمد علم ایزدیار معاون دوم مشران جرگه میگوید که کاهش بودجه عادی و انکشافی در طرح بودجه سال آینده نگران کننده است.
بودجه 89 با کسر بودجه متاسفانه مواجه است که حکومت باید برای جبران از این منابع را جستجو بکنه تا بتونه هم بودجه عادی را هم بودجه انکشافی را خصوصا انکشافی را به صورت درستش مطابق به پیش بینی هایی که صورت گرفته تطبیق بکنه. بودجه سال 89 نسبت به بودجه سال 88 کمتر است. یک تفاوتی را در او ما مشاهده میکنیم. هم در بودجه عادی و هم در بودجه انکشافی وزارت خانه های زیاده نتانستن بودجه انکشافی خود و مصرف برسانن. این قابل تشویش است.
طرح بودجه سال 1389 به تازگی به مشران و جرگه افغانستان سپرده شده است. مشران و جرگه پس از بحث روی این طرح آن را به ولسی جرگه افغانستان می سپارد و سپس ولسی جرگه افغانستان آن را به تصویب خواهد رساند. بودجه انکشافی و عادی سال آینده بیشتر از 1970 میلیارد افغانی مشخص شده است. اما وزارت مالی افغانستان در مورد ادعای اعضای مشران و جرگه مبنی بر عدم توازن در تقسیم بودجه های انکشافی در ولایات میگوید که تقسیم بودجه انکشافی نظر به تقاضای نمایندگی های وزارتخانه ها در ولایات صورت میگیرد. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان به رادیو آزادی گفت که کاهش بودجه انکشافی سال آینده با منظور عدم مصرف بودجه های انکشافی از سوی شماری از وزارتخانه ها بوده و توازن مد نظر گرفته شده است.
وقت بودجه سالانه توزیع میشه، تشخیص داده میشه برای ادارات مختلف، عمدترین نهادهایی که مثلا پیشنهاد میکنند برنامه یا پروژه را خود امی وزارت های ما هستند. بنابراین هر برنامه و پروژه را که اونا پیشنهاد میکنند وزارت مالیه پیشنهادات از اونا را در نظر گرفته برش بودجه تخصیص میدهند.
شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند که کاهش بودجه انکشافی در افغانستان می تواند این کشور را به بازار مصرفی کشورهای منطقه و جهان مبدل سازد. اعضای مشران و جرگه نیز در این خصوص از نگرانی خود یاد کرده میگویند که دولت باید توجه جدی به ساخت زیربناهای کشور مبذول دارد. بر اساس گزارش ها شماری از وزارتخانه ها بودجه انکشافی خود را در مدت یک سال به مصرف رساندن نتوانسته و در آخر سال دوباره آن را به وزارت مالیه میفرستند. با گفته کارشناسان این مسئله است که پایین بودن ظرفیت ها را در دستگاه دولت نشان میدهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اخیراً درباره محکوم شدن حدود 30,000 زندانی افغان در ایران به مرگ گزارش‌های را پخش کرده‌ایم که زندانیان به جرم‌های مختلف از جمله دست داشتن در کاروبار مواد مخدر انتظار جاری شدن این حکم را می‌کشند و اما اخیراً مقامات ایران اعلام کردند که 4,000 زندانی مرتبط به مواد مخدر افغانی در ایران به افغانستان انتقال داده می‌شوند که دولت افغانستان در این زمینه آیا اقدامات را در دست گرفته است و یا نه. در این باره و درباره وضع زندانیان افغان در ایران سید از ایران گزارش میدهد.
درخواست‌های مکرر زندانیان افغان از محبسخانه‌های ایران مبنی بر یاری رساندن دولت افغانستان به این محبوسین از وقت بالا گرفته است که اخیراً مطبوعات ایران از قول مقامات قضایی این کشور از انتقال 4,000 زندانی افغان مربوط به مواد مخدر به افغانستان خبر داده بودند. به همین ارتباط هفته است که محبوسین افغانی از زندان‌های مختلف ایران در تماس‌های مکرر با رادیو آزادی از دولت افغانستان کمک و یاری می‌طلبند. یک زندانی 16 ساله افغان از زندان شهری یزدی ایران که به جرم مواد مخدر با اعدام روبروست در ابتدا چنین اظهاراتی دارد.
اسم من جهاندارشه نویزاده، ولایت تخار، ولسوالی کلفن. اسم من 16 سالم است. من 3 سال گرم مواد گرفته برام اعدام دادن. حکم ما را اعدام دو درجه دادنش بخاطر سنم کوچک بخاطر این میگم. انتظار زندانی این است که تو زندان خلاصه برای افغانی خیلی مشکل. همش یه جا جمع کردم است.
مواد بخاطر گرفته. مثلا پر جزه چی گرفته و نه پر جزه چی مشت عبد را کرده. حکم و اعدام ده یا عبد ده. در زندان نده. در تیار کبرستان ده. مرد کرزی بابا تا دقا تغازه لر نده چه اول خدای پسی کرزی بابا نه. چه مرد خیر رزاق زندان است آزاد کرده.
من خانم یکی زندانی هستم. یکنون سال شوان در یز زندانه. با مواد مقادر.
خود شما از کجای افغانستان؟
از کندوز هستیم. ما سه تا بچه داریم. یک خانم جان با کرایه خانه با همه زندگی خیلی مشکل داریم. ما از وزیر خارجه افغانستان خواهش میکنیم که شوهر ما آزاد شه که از بلا تکلیفی خلاص شیم.
اکثر محبوسین افغان در زندانهای ایران که مرتبط به مواد مخدرند محکوم به حبس ابد یا بعضاً با اعدام روبرو هستند. از سوی دیگر تا هنوز آمار کل زندانیان افغان در محبسخانه‌های ایران که به جرمهای مختلف زندانی هستند نیز ارائه نشده و دولت افغانستان هم این موضوع را تا کنون به صورت جدی پیگیری ننموده است. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
از وضع زندانیان محکوم به مرگ افغان در محبس‌های ایران گزارشی بود که شنیدید. و اما رهبر ارشد مذهبی ایران در گزارش دیگر میگوید ایرانیا باید در میله عنعنوی نوروز از آتش افروزی عبا ورزند و مراسم چهارشنبه سوری را برگزار نکنند. آیت الله علی خامنه‌ای این کار را غیر اسلامی عنوان کرده و هم گفته است برگزاری مراسم آتش افروزی چهارشنبه سوری به مردم زیان‌های مالی و جانی می‌رساند. جزئیات از زرغونه من گل.
در افغانستان و ایران رقصیدن دور آتش در روزهای نوروز ریشه های قبل از ظهور اسلام دارد. مردم ایران در آخرین چهارشنبه قبل از سال جدید آتش افروخته و از بالای آتش خیز زده می گویند سرخی تو از من، زردی من از تو. خیز زدن از آتش در سال نو سمبول پایان دادن به مشکلات سال گذشته و آغاز امیدهای جدید در سال نو است. این رسم که در ایران چهارشنبه سوری نام دارد هر سال تجلیل می شود ولی رهبر مذهبی آن کشور آیت الله علی خامنه ای امسال به مردم هشدار داده است که از تجلیل این روز بپرهیزند. خامنه ای در صفحه اینترنتی خود گفته است که چهارشنبه سوری و گداختن آتش هیچ اساس اسلامی ندارد و هم به مردم آسیب رسانده و منتج به فساد می گردد. در افغانستان و ایران که این رسم انوز هم وجود دارد، سالانه چندین نفر در اثر آتش جراحت می بردارن و می سوزند. تعداد از عالمان اسلامی این روز را غیر اسلامی پنداشته و آن را نشانه از آتش پرستی قبل از اسلام می دانند. در سالهای گذشته شاربالی‌های شهرهای مختلف ایران مردم را در تجلیل از چهارشنبه سوری کمک می‌کردند، ولی بعد از بیانات اخیر خامنه‌ای تا حال معلوم نیست که در چهارشنبه اخیر امسال هم شاربالی‌های ایران با مردم همکاری خواهند کرد. آوازه‌هایی وجود دارد که مخالفین حکومت ایران شاید در ارتباط با این فتوای رهبر مذهبی آن کشور مظاهرات وسیعی را به راه اندازند، ولی میر حسین موسوی رهبر اپوزیسیون از حامیانش خواسته است این فتوا را بهانه تظاهرات قرار ندهند و باعث خشم تندروان در مناسبت با چهارشنبه سوری نگردند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی نزدیک می شویم. تا لحظات دیگر نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی پروگرام تایر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.